السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیر سمه او د جون یو شتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسان یې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهرولاک او ضبط کړه. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د پورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غنی یو فرمان ورکړی و چې د تلویزیونو ټول باقیداریانې جریمی معاف دي او باقیداریانې په وخت کال کې اجرا شي، 40% نغد دي او 80% په وخت کال کې اجرا شي. هغه پروسه تر څو چې کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی دا خبره نه مني، پیا ټول جریمی هم راکې او باقیداری هم راکې.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کیږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي مترو تر 80 ملي مترو پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو درېو کسانو مړی موندل شوی چې وړ مورز د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوی وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډاډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دوشیا ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو. د مشهد قضایا ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادی په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان خودل شوی وو او وروسته ایرانی چارواکو هغه په خټه ازبکو خود د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وزړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالۍ یو جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالۍ دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوی. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدی وزنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناروې پلازمینه اوسلو کې نن یوه لویا غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او د هغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړ چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکي څه وایي؟
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښې دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمیر نورو بېوزله هېوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
اوس په خپله په دغه یم، په سیارې نه یم، په سر یې پټوم، په خور له څیز په پو یې پټوم، په تنده څیز په تن یې پټوم، په نس وږې یې.
نور راپورونه هم شته او په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. د ناروې پلازمینه اوسلو نن د یوې غونډې کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او کنه. دا چې په غونډه کې څه بحثونه کیږي تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکېچونو د هواري او د سولې پر موضوعاتو څرخي مشري به د ناروې بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلټ کوي. د ناروې حکومت په یو بیان کې ویلي چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبولی یا لوبوي. د حکومتونو چارواکي، کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي. په اوسلو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریہ بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی تیر مخام دغه فورم د څرنګوالی او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشری حقوقو په تړاو باندې دي او دغه اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د وګړو لخوا حتی فاکتي
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریک کړي. له افغانستان هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوې. تر اوسه نه څرګنده چې آیا دې غونډه ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او کنه. خو ناروې چې د سولې د هڅو سابقه لري، د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوسلو ته وربللی و. هغه مهال اوسلو ته د متقی د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروې پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماتانو هم په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خپل اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې و او ورته ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو زندانی کول ټکول او زورول په دې هیواد کې د ویرې و فضا رامنځته کوي. د دغه فورم په اړه د ناروې حکومت په خبره کړې بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بیلګې د سړې جګړې وروسته په څو لسیزو کې نه ده لیدل شوی.
و موریدل چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډه کوربه ده. افغانستان هم یو شمیر په خوانی سیاستوال په دې غونډه کې برخه اخلي. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروې کې له پخواني افغان سفیر شکری بارکزی سره مرکه کړي.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغه اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د وګړو لخوا حتی فاکتي او د دې ترڅنګ یا یو د سي باس په څیر کې هم علمی لاله دا مسائل سیڈل کی او سیاسی لہٰذا برباس نہ تصامیم الزام آور پہ ہی صورت باندھے نہ دے سکے چاہے ہر ملک لپارا یا ہر
افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري. دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره مؤثر وي؟
د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی و هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دې ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربند به اعلان شي، سیاسي حلارې ته دې به مغاړې کېدي او د دې تر څنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ به د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی و په هغې باندې یې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل شوي نارینه که ښځینه دغې غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
تبي خبر ته خزي نام په کېشته استازي توکي او داري نه هم شته او هر یو به د خپل فکر او نظر او تجربه په اساس باندې به هر یو رګي ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې د فکر کوم چې د افغانستان استازي توپ او د افغانستان د خلکو نه استازي توپ ته د هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازیتوب کوي شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپل لرم او کله چې په خوما د فورم کې ټول دلې ګډون کړي تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي او خوشاله به شم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروی کې په خوانی افغان سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت وای د برېټانیا هغه 15 وګړي د برېټانیا له حکومت سره د تفاهم لمخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بنديان وو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه برېټانوي وګړي د برېټانیا له حکومت سره له پرله پسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشې شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلی مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی، د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې وویلي چې دغه برېټانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف یې کړنې ترسره کړې وې. ښاغلی مجاهد نه دی ویلی چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عمله یې څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي مجاهد څخه د دی او د برېټانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرله پسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لور ته د برېټانیا د بهرنیو چارو کامن ویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 برېټانویانو د خوشي کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغو وګړو د برېټانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او د هېواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنې له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د برېټانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سرغړونې کړې وي، د کورنیو په استازیتوب بخښنه غواړي. طالبانو حکومت او د برېټانیا حکومت د دغو برېټانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جووینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه په 15 خوشې شوو کسانو کې د هغه خوشې کېدل تایید کړی دی. د دغو برېټانوي وګړو له خوشې کېدو سره هم مهاله وړ مورز د برېټانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د برېټانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د برېټانیا په خاوره کې دغه سیاحت مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د برېټانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي، او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او برېټانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي، او بیا انګلستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسي دلته راغلي دي، هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور او خشونت له مخې نه تغییر راولي. او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده، او د سولې او ثبات د ټینګښت افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د برېټانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافی خوراکي توکي نه لري بي ساري حتی رسیدلې دي.
مستخپل په دغه ایام سیاریا نه یم سب سره پټوم خو له دې خو یې پټوم پټند دي چې پټنې پټوم په ناس وې ابیا ریا نه یم څه څه وکه مخدا سره خپل ځوان د بیزار کریم خپل ځوان د باندې
د غزنی دی اوسیدونکو شفقي غاګ دی د هغې مور چې د درې اولادونو نفقه ورلغاړي ده. د شفقی په ګډون په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړلو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFPY د افغانستان په ګډون د نړۍ په 20 هیوادونو کې تر 315 میلیون زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې دا په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو او د اوکراین د جګړې مخکې وخت پرتله څه باندې دوه چنده زیاتوالی ښیي. په روم کې میشت د خوړو نړیوال پروګرام په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې دغه نوې شمیرې د کورونا له خپرېدو وروسته په نړۍ کې د هغو کسانو په شمیر کې چې کافي خواړه نه لري له 200 میلیون زیاتو کسانو زیاتوالی په ډاګه کوي. د خړو نړیوال پروګرام وای د دې واقعي خطر شته چې په نړۍ کې خړو او تغذیه اړتیاوي بخای ډیر ژر د دې نړیوال پروګرام یا بل هر سازمان له توانه پورته وي چې ورته ځواب وای. د خړو نړیوال پروګرام افغانستان، ایتوپیا، سومالیا او جنوبي سودان ته په اشاره وویل چې په دغو هیوادونو کې ټول شمیرې د دې خطر زنګ ټنګوي چې نړۍ د خوراکي موادو له یوه داسې بحران سره مخ ده چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی بحران بلل کیږي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د خړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي نږدې 40 میلیون وګړي ښودلی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې سږکال هڅه کوي چې 155,600,000 کسانو ته خواړه ورسوي چې دا د تیر 2021 کال په نسبت یو نوی ریکارډ دی. تیر کال دې پروګرام 128 میلیون وګړو ته خواړه رسولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اټکل له مخې له دې پروګرام څخه نړیوال مالي ملاتړ به د دوی د عملیاتو لپاره د اړتیا وړ 22,200,000,000 ډالرو له نیمایي څخه کمه برخه تمویل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دریو لورو له خطر سره مخامخ دي. د عملیاتو لګښتونه په زیاتېدو دي. د هغو کسانو چې شدید وږي دي شمیر په زیاتېدو دی. حال دا چې د بشرپالنې د چارو د عملیاتو بودیجه په کمېدو ده. پر اوکراین د روسیې جګړه هم د دې سبب شوې چې د دواړو هیوادونو چې د غنمو ستر تولیدونکي دي صادرات کم شي او دغه راز د اوکراین د کرنې تولید هم مختل شوی دی. په افغانستان کې لوږې تر ټولو زیات پر ماشومانو ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په دې هیواد کې شاوخوا 12,000,000 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو، خو پایل لدې کوو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو.
برتنوی ګارډین ورځپاڼې په دې اړه چې د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خپور کړی. د بشري حقونو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوالې ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو له کبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیس د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د 14 کسانو نومونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې 10 میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کوو چې کاناډا په 13 کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نمونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دو ښځو چې ګلوب ان میل خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نمونه خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارنګه هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کوي. درې دیرش کلنې سادیه ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتس اپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړی وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
یو افغان الاصله استرالیایي میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د دې خبر له ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر زیات خپور شوی دی. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
فاطمه پیمان په وړکتوب کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې استرالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په 6مه د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سی راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما کیسه
1999 کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خوارۍ وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه یې وزغمل. له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه او دا دی اوس زه دې ځای ته رسېدلی.
هغې ویلي له دې چې د استرالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. 28 پیمان به د استرالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سی راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انځور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې و.
یو انځور دی، د داسې یو هیواد انځور چې ډېر د پرمختګ په حال کې و، لکه د 1910 یا 1930 کلونو په څیر منصفانه او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له 2 لسیزو جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
أغلی پیمان په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي او د اقلیمي بدلون په اړه څرګندونې کړې وې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنیزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون 6مه اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان هم کامیاب شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایي او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند د همګړۍ د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدل اي شي.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت د شویو قراردادونو د سمونې او تمدید سربیره یې شپته نور قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړي. خو داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي ماده له مخې د افغانستان قانونه کیندي، دا او نورو ګڼو پښتنو ته په دې راپور کې ځواب ورکړل شوی.
اوس مهال د افغانستان د 168 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په 168 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو 2 میاشتو کې پر دې شمېر 69 قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پښتنه دا ده چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 2 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 2000 میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عوایدو سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي په اړه یې ځواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مالیه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک تلارخونه وکړه چې د قانون او پېټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د پالیسي او برنامو په خوانی مرسیال ولی الله زدران وایي د تخنیکی مسایلو له څېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکی اصولو خلاف عمل دی.
پتیر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تک د یو کان راسپړل د تخنیکی اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمې په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت خوانی سلاکار عبدالقدیر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستانه د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابع او مسله دا منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر ورستر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی زمونږ په بنیاد رغول باندې زمونږ په پرمختګونو باندې ډیر منفي تاثیر اچولای شي.
خود طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لوی نیوه کډاله چې طالبانو په ورستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړي. خود طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانون د استخراج لپاره د جمهوریت نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوای د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابر شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کیږي او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترم چې وزاره ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه دې بل میاش ریشه بل میاش ریشه بل میاش پوندیم دې یو کال تیر ک بیا چورته وګه کې بیا وی موږ څوک به اختیار خو موږ نه دي.
زه نقیب الله افغان من ننګرهار ولایت نه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش ده چې د پاکستان سره د ښکارا خبري وکړي. کچی ته هندستان په خلاف دلته لاسوهنه کیږي نو دا به ډیره غټه ضربه ولسته رسیږي. ولې چې د هندستان شرکتونو دلته پخوا ډیرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډیر اقتصادي پروژو ته مصاحب ورکړي دي. کچی ته پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی. باید طالبان دې په دې باندې ډیر غور وکړي چې د هندستان یا کنسلګری یا سفارت دي یا کوم د عبادت ځایونه دي سکانو دینځانو باید په دې حملې ونی شي نو په پاکستان ته دې ښکارا پیغام ورکړي شي.
السلام علیکم. زه د یلمن ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم. ورته دا وسه دا روان دي سن چې ټول راغلي د خلګي ته جنې په واري تبا وبرباد کوي چې په ټول تلاشه چولې دي ګرانه یو تر چې بلی نشتی تر پای پورې وطن دلی بدر اکلی دی پس خاطر پس برابر سول امنیت راغلی دی دی جنگ ربنیو کی افغانانو حق حقوق کی پر اوای پس خپل پر بانکو کی په پیسو باندې سره دی جنجالون دی دا خدای وای کر رسول وای دا سړی ملکه تباہ او بس بد ملت پر اپورت سی جواب پتی وری ورورا.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار ونیمی بجې کېدونکو دی په بل خبري مجله کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.
ساعت 7:00